نوي، هلته منو توان زموږ لوی افغانستان زموږ ټول انسانستان زموږ د کار خلوکی ورنه.
اوس وخت کوم شاعری چاپیږي اکثریت مجموعې چې درواخلي هغه شعرونه به داسې درته معلومیږي لکه پخوا چې دلوستي وي. ستاسو شاعري خپل یو ځانګړی رنګ لري، که ستاسو نوم له دې هېڅ ستاسو په شاعري ونه هم لیکل سي خلک یې له سبکه پېژني چې دا د هادي ملا شعر دی. څه فکر کوئ چې د شاعر لپاره سبک لرل په خپله شاعري کې څومره مهم دی او سبک څنګه جوړېدای شي؟ تاسو ویلي چې تاسو خپل شاعري ته په تېرو وختونو کې دومره توجه هم نه ده کړې، خو بیا هم دغه سبک څنګه جوړ کړی؟
شاعري چې د مارکیټ ته پاره اوس او د دې دپاره اوس یار زما کتاب چاپ شي او بس دا کتاب چاپ شو بس دا خلک مې د شاعر په حیثیت باندې وپېژني. په دغه رقم شاعري کې جان نه شي پیدا کېدلی که نه، شاعري خو ډېر بزرګ کار دی په سمه معنا باندې. نو هغه دغه هغه مارکیټ نه شي پیدا کول دا یوه خبره. دوهمه دا خبره ده چې دغسې شاعري دا شاعري لږ دغه غواړي لږ تر ډېره حده پورې فیضي خبره ده، د استعداد دی که نه، الهي استعداد دی یو چاته دغه کېږي. وروسته نو بیا د شاعر په خپله شاعر په خپله سترګې لري، خپله داسې ګوري دې خواته ها خواته دا دغه دغه کېږي. سبک خو نو د سبک جوړول یا سبک ایجادول دا بیخي دغه بیخي ډېر دغه محنت دی. ما له چې په زورو شروع کې د غني خان یو بیت په مخه راشي، زه داسې د عباسه مشعر دا د دغه دی، دا د خان خبره. د هغه وجه دا وه چې یو خو دا دی چې په دا ژوند کې شاعر ډېر وکتل شي، ډېر منزجر شي، ډېر داسې شي سر ووهل شي ووهل شي ووهل شي، دا نو هغه شی دغه کېږي. نو سبک درلودل خو دغه ده ضروري او دغه خبره مهمه خبره ده، مګر نو خو دغه نه ده اسانه نه ده. یو لوی دغه جنجال چې دی که نه، هغه دا دی چې دغه تقلید ځوان شاعران چې را دغه کېږي هغه د بل مخني دغه تقلید وکړي. تقلید یې نو په الفاظو کې ماز د الفاظ شروع زو ورته ګورم که نه، بس شرش توري الفاظ را دغه کړي که نه، لږ زیږ درته ګاډې مه یاره دغه پسرلی ګلان چمن دریاب څپې غرونه وږمې دا شان سره داسې داسې که مګر هلته سره دغه سوي نه وي رابط او دغه نه سره لري که نه.
د کوم شاعر تر اغېز چې لاندې د هغه ځانګړي اصطلاحات کاروي
و دا دا دغه کوي که نه، دغه شی کوي بر هغه دغه د ځوان شاعر دپاره دغه مرګ دی که نه، شعر وژني شاعر شعر دغه کوي ختموي که نه. د شعر دغه
ملا صاحب پر پښتو شاعري باندې یو نقد دا کېږي چې د پښتو شاعري د موضوعاتو لمن پراخه نه ده. فکر کوم د موضوعاتو پراختیا په شاعري کې ژوره مطالعه او علمي جرأت غواړي، خصوصا په پښتو شاعري کې فلسفي افکار چې په هغه کې د خدای د کایناتو او د انسان د خلقت په اړه پوښتنه سوي دغسې کمه شاعري تر سترګو کېږي. ستاسو په شاعري کې دغسې بیتونه ماته په مخه راغلو، څه فکر کوئ چې آیا په شاعري کې فلسفي افکار او صوفیانه خبرې څومره مهمې دي؟
او د خدای منه خو نو دا ګرده د انسان خبرې دي، خو دغه شی دي ټوله دغه دغه د خدای دی کائنات دی شاعر دی دغه درې نو شاعر ودو غدوو دغو ته که نه دېشان ته د کېږي او حالات خو د کائنات جوړ دی که نه. دا دا ځي راځي دا خبره ده. دا خبره که تا د ټوټل د پښتو شاعري په دغه باندې کوې ته کوې، دا خبره وارنه نه ده، جایزه نه ده. جایزه په دې خاطر باندې ده چې مثلا موږ په پښتو کې موږ خوشحال لرو، ګرده شان په کښې کې دي حتی تر طبابتو تر حیوان شناسیو پورې، یا د نازکالۍ په خوا کې په دې خوا کې مثلا دغه دی حمید مومند دی که نه، د دې دغه نو جنرل د پښتو شاعري تورې مه یادوي چې په پښتو شاعري کې دا شان دغه که نه. یا مثلا موږ په پښتو فلسفي دغه کې متنو کې په دا معاصرو متنو کې موږ د ما د استاز دغه د باودین مجرو اثر لرو چې هغه به یې وروسته زمانې سونه کلونه وروسته ممکن پښتون دغه په دغه پوه شي زنزانۍ شامار که نه. هغه دغه خبر نه ده، هغه فلسفي ګونجې په کښې دغه کړي دي او د انسان د سایکالوجي هغه دغه یې کړي دي تعبیر او تفسیر یا مثلا د بینوا څه شیان دي دا دغه دي دا تر ابده پورې پاتې کېږي. حتی د دغه اجمل څه دغه دي که نه، یا مثلا د قلندر مومند څه دغه دي، خو د دا شاعر په دغه کې هم په شاعرۍ کې هم ما دغه دا د پوښتنه راڅخه کېږي هم داسې شاعر نشته چې هغه دي دا ټوله ضرورو شانو سره کمزوري شی نه وي ویلی، او داسې شاعر هم نشته چې هر څومره کمزوري وي چې د هغه څخه یو سم شی نه وي رادغه سوی راوتلی که نه. لو خبره دا ده په شعر کې بیسک دغه دا ده چې په خپل د شاعر په شخصیت او په پرسونلټي پورې اړه لري چې یو شاعر داسې ساتل سوی چې په ټول عمر یې د حکومتو په تنخانه روزل شوی، د واردو او د بادروی او د لنګوټو په دغه نه نازول شوی. د دې ته نه پام ځکه خپل شاعر باید دغه شا خبره شي چې ضرور کې لیونی کیږي نه، نو زر شا خبره شو کې خو معاشره او اقتدار او صوبدار او سیستم دا شی دی د خی نه وی زه اریان سم کنه چې مثلا سره کم شاعری چې هغه دی رئیس، سره کم شاعری چې هغه دی وزیر، سره کم شاعری چې هغه دی په بنگلو کې اوسه، سره کم شاعری چې هغه دی په موټرانو کې اوسه، سره کم شاعری چې هغه دی اقتدار سره دغه سره دا نه د غزه په هر مرحله کې شاعر او لزوما باید په اپوزیشن په در بدري په دې په هغه کې د خور شا خبره کوي، شا خبره چې کوي او په دې دغه کې یو شی دادی کنه لته د شاعر او د ملا دغه ته کنه ټول خبره خو د خدای د حسن او د خدای د مینې خبره ده، د خدای د مینې په خبره باندې د نور انسانان یا ملا پوکي یا شاعر پوکي، ملا په هغه عقلي او ایماني اړخ باندې پوکي، قرآن دی دا قرآن ملا په عقلي او په ایماني دغه باندې ورزکي انسان ته انسان هدایت کوي، او شاعر دغه په جذبات باندې باندې جذبات ور دخی دا دوار ډیر خطرناک کار دی او ډیر نازک کارونه دي. استاد معاشري غي جانانه کې دی ملا دی دا غي ټول خبره ګرد بس تر دا معمول دغه پایڅه دونه پورته کې پایڅه دونه ښته کې سنت داسې وخره سنت داسې لک او د شاعر یې بس دا واه 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 دا شیخ شیخ دا شیخ نو دخی دا شیخ ختمی کنه شاعر نه سرحد لري، شاعر نه وطن لري، شاعر کار د غسر دی احساس سر دی انسان سر کار دی. وقت چیز کتلم دیر، وقت چیز کتلم دیر، بنو تا ایک اجل کنم، سر پر سر پر هر دو جوان، دشن دو درنگ مل کنم. تا دو غروب کرش، دو شفاق غیجی تا وقتی، ته د غروب کرښه د شفق غیږې ته وختې، زه د سهار سترګې دي د شپې په پښو کې دال کړم. دوی وایي د ژوند سفر ډېر ستړی ځورېدلی دی، دوی وایي د ژوند سفر ډېر ستړی ځورېدلی دی، زه وایم د مرګ خبر د لارې د سر پل کړم. خلق وایي حالات نازک، د ځان ساتنه فرض ګڼه. خلق وایي حالات نازک، د ځان ساتنه فرض ګڼه. زوایم بلوا تالان سپیش پور بلکو، چرت چشکلاوی بار زرد اکی تلار گورم، چرت چشکلاوی بار زرد اکی تلار گورم، داد تور پیکی سودا اسفن اجره غل کنم. دوی وین ده شپی پوار شهی را جز مشکلیت، دوی وین ده شپی پوار شهی را جز مشکلیت، ماوی ده وجود داده شرشم بولت بلکو. خان ویل یفروت ملا ده غرد سرخوسی بول، خان ویل یفروت ملا دغره د سر هوسی غوړم، ما ویل حاضر سرکار پس غاسته بزن شل کړ.
د دې مرکې دوهمه برخه راتلونکې اونۍ همدا وخت مې راوي. راځي اوس په وږمې راشدي ته وښو. وږمې دا ځل د جاپان د خلکو یو نقل وستې، هیله ده خوښ مو شي.
د ونو د ګل لرونکو سپینګری د جاپان د خلکو یو نقل. ونو یو وخت په یو کلی کې یو ډیر مهربان بوډا اوسیده چې ښځه هم د دغوندې خورا مهربانه وه. د دوی د کور په څنګ کې د بل بوډا او بلې بوډۍ کورو چې د دوی برخلاف پریوتي خویونه یې لرل. مهربانی جوړی د شیرو په نوم یو سپی ساتلی وو. په دوی شیرو ګران وو او خخه خواړه به ورکول، خو بدخویه جوړی له سپیو سره ورانه وه. بدخویه بوډا چې به څنګه شیرو ولید لوټې ته به یې لاس کړ، خوراکۍ به یې ورباندې وویشت. یوه ورځ له کروندې څخه د شیرو د غپا آواز راغی. مهربان بوډا ور ووت چې حال یې واخلي. سپی د کروندې په منځ کې ځای په ځای ولاړ و، په خپلو یې ځمکه کیندله او غپلی. بوډا ورته وویل، ته لکه چې راته وایې چې دا ځای وکینم. نو بیلی راوړ، په کیندلو یې پیل وکړ. سپی نور غلی شو، د خپل بادار څنګ ته قرار ودرید. چې څو بیله خاوره یې راوړوله، یو منګی راښکاره شو. منګای لتلای سکو ډکو. مهربان سړی د مننې لپاره د شیرو په ملا او سر لاس تیر کړ او د سرو زرو منګای کور ته راوړ. دغه د سپید غپلو او د سرو زرو د منګي د موندلو پیښه بدخویه بوډا د خپل کور له کړکۍ په پټه څارله. د دې پیښې په سبا باندې مهربان بوډا ته وویل چې د څه وخت لپاره یې شیرو په کار دی. مهربان بوډا ورته وویل په دواړو سترګو چې شیرو دې په کار دی، ولې به یې درنه سپموم. بدخویه بوډا شیرو کروندو ته بوت او هغه ته یې وویل یا به ماته هم سره زره پیدا کوي یا دې وهم. سپی یو ځای ودرید او په خپړو یې خاوره واړوله. بدخویه بوډا سپی په ونه پورې وتاړه، بیلی را واخیست، همدا ځمکه یې ژوره کړه، خو د سرو زرو په ځای په خورا بدبویه ګنده خټه پیښ شو. دې شي بدخویه بوډا دومره په قهر کړ چې د سپي خوراکي په سر یې د بیل ګزار وکړ. سپی ځای په ځای ومړ. مهربان بوډا او مهربانه میرمن د شیرو په مړینه خورا خوابدي شول. دوی شیرو په خپل ځمکه کې خښ کړ او د سپي د پټېدو په ځای د ده په یاد د ناجو یو نیالګی کېښود. دوی دواړو به د نیالګي پالنه کوله او په خپل وخت یې اوبه ورکولې. نیالګی په لږه موده کې لوی شو. په لږو کلونو کې لویه ونه ورنه جوړه شوه. یوه ورځ مهربانې بوډۍ خپل میړه ته وویل که دې یاد وي شیرو ته به د وریژو کیک خورا خوند ورکوم، راځه دا ونه ووهو او له ډډه یې کاسه ساسه کړو او په دې کاسه کې د شیرو په یاد د وریژو کیک جوړ کړو. بوډا ونه ووهله، د هغې له سټې یې کاسه ساسه کړه او میرمنې په کاسه کې ایښېدلې وریژې واچولې، وی کوټلې چې کیک ورنه جوړ کړي. خو شیبه نیمه وروسته یې په حیرانۍ سره وکتل چې ټولې وریژې په سرو زرو بدلې شوې. نور نو مهربان بوډا او مهربانه بوډۍ تر بل هر وخت شتمن شول. بدخویه بوډا چې د کور له کړکۍ څخه په کاسه کې په سرو زرو باندې د وریژو د بدلېدا پټه ننداره کوله او د سرو زرو د لرلو په اسره کې سوځېده، په سبا باندې له خپل ګاونډي څخه لرګینه کاسه وغوښته. مهربان سړي ورته وویل په دواړو سترګو ها کاسه واخله. بدخویه بوډا کاسه کور ته یووړه او میرمنې ته یې آواز وکړ چې راشه اوس ننداره کوه چې په سرو زرو کې دی پټه کړم. بوډا کاسه له ایښول شوي وریژو ډکه کړه، د اوکلۍ لاسته یې راواخیست، د هغو په کوټلو یې پیل وکړ، خو چې هر څه یې وکړل وریژې وریژې وې، په سرو زرو بدلې نه شوې. بدخویه بوډا له قهره ریګ دواخیست، کاسه یې په بخارۍ کې واچوله، ویې سوسوله. وروسته چې مهربان بوډا په خپلې کاسې پسې ورغی، بدخویه بوډا ورته وویل چې هغه خو یې وسوځوله. د دې خبرې اورېدو مهربان بوډا خورا خوابدی کړ. د کاسې ته د شیرو د یادګار او نښې په سترګه کتل. سړه سا یې وایسته، ګاونډي ته یې وویل خیر، ایرې یې راکړه، هغه هم شی دی چې یادګار یې راسره وساتم. ایرې یې کور ته راوړي. دغه وخت د ژمي موسم و، ټولې ونې لغړې وې. مهربان بوډا یو څه ایرې د کور په ونو او حویلۍ کې وشیندلې چې د شیرو نښې په کور کې خپرې شي. د ایرو له پاشولو وروسته ناڅاپه د ګیلاس ټولو ونو د ژمي په څیله کې ګلونه وکړل او د شاوخوا خلک یې جوپا جوپا سیل ته راغلل. په دې منځ کې یو شاهزاده چې هورې نږدې اوسېده هم راغی او د ژمي په څیله کې یې د ګیلاس د ګلو ننداره وکړه. دغه شاهزاده په خپل باغ کې د ګیلاس یوه ونه لرله چې ډېره ورباندې ګرانه وه. شاهزاده د پسرلي راتلو ته په بې صبرۍ انتظار کاوه چې ګیلاس یې ګل وکړي، خو پسرلی راغی او د ده د ګیلاس د ونې څانګې زرغونې نه شوې. دی پوه شو چې ونه یې وچه شوې ده. خورا خوابدی شو. په مهربان بوډا پسې سړی واستوه. مهربان بوډا له یو څه ایرو سره د شاهزاده باغ ته ورغی، وچې ونې ته وخوت، د هغې په څانګو یې ایره وپاشله. څانګې بیدارې شوې او ونې د سترګو په رپ کې ګلونه وکړل. شاهزاده چې د ګیلاس د ونې نندارې ته په آس پور راغلی و خورا خوشحاله شو. مهربانه بوډا ته یې ډېرې طلاوي او نور انعامونه ورکړل. شاهزاده په انعامونو سربیره بوډا ته یو رسمي لقب هم ورکړ، د ونو د ګل لرونکی سپینګیری. د ونو د ګل لرونکی سپینګیری او د هغه مهربانه میرمن پاتې ژوند د اسراتمنو غوندې په مزو کې تیر کړ.
درنو اوریدونکو د دې ونې ادبی باس مو د لنډ کیسې په اړه کې دی. لنډه کیسه څه ځانګړنې لري او له ناول سره یې عمده فرقونه څه دي؟ کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی راته ځوابوي. احمدی صاحب، زموږ د باس نننۍ موضوع لنډې کیسې دي. تاسو خو هم لنډې کیسې لیکئ او هم ناولونه ډېر زیات لیکلي دي. خوښه مو نه ده چې د کیسې له دې تعریف شروع کړو. څه ته موږ لنډه کیسه وایو؟ یعنې
عمر صاحب، منل تاسو نه، اصل د لیکوالیست لنډه کیسه ناول ارزښت لیکي ده، هنر ده، او په دغه کې تر اوسه داسې کوم مشخص تعریف ډیرو پخو لیکوالانو دوام نه دی ورته ټاکلی. ځینې تعریفونه دغسې دي چې فرضاً لنډه کیسه باید په لوستلو کې تر 15 دقو پورې وخت ونیسي او تر 15 دقو لوستل یې باید کم نه وي. نو دا هم داسې ما په نظر باندې دغسې یو تعریف نه ده چې زما خپله زړه ورباندې قانع سي. اوس که 14 دقیقه کیسه وي، ایا هغه ته کیسه نسو ویلی؟ یا څلور دقیقې، څلور نیم دقیقې کیسه یې هغه ته کیسه نسو ویلی. ما یو دوه کلمه خپل کتاب وست، خپله لنډه کیسه، یعنی د دنیا هغه ډیرو مشهورو لیکوالانو سل رقمه تعریف کړی وو، چا یو څه ورته لیکلي وو، چا بل څه ورته لیکلي وو. نو یو تعریف ما ډیر خوښ ده، کوم اروپایي لیکوال د اوس نه پوهېږم چې نوم یې څه و او د کوم مملکت، هغه وایي چې لنډه کیسه لکه مار دغس ده، سر منځ او لکۍ لري، لاسونه او پښې نسو ورکولی. دا د ډېر هغه ده، داس مار مستقیم نه سیخې دغسې. او ناول ناول ته بیا پښې مورکولی سي، لاسونه مورکولی سي، هرې خوا ته غځولی سي. دغه تعریف زه تر ډېر اندازې پورې قانع کړی یم. لنډه کیسه لکه مار دغس. زه چې کله لنډه کیسې لیکم، معمولا په لنډه کیسه کې یوازې یوه موضوع راخلم. یعنی لنډه کیسې نه مې ډېر هدف، هدف نه وي، یوازې یو هدف. مثال خبري، اوس په ناول کې یوه موضوع موږ په څو اړخونو باندې غځولی سو، ډېرې غځولی سو. په هغه اصلي موضوع کې نور موضوعات راخستلی سو. همغه سی پسې وجدي ناول خو لنډه کیسه یوه موضوع.
کله ناکله ځوانان دا وایي چې البته دا تشویش ورسره وي چې کله یوه کیسه ورنه اوږده سي، فرضاً 40 مخه 50 مخه، دوی بیا وایي دا ناول ده. نو له ناول سره فرق په څه کولای سو؟ د لنډې کیسې او د ناول د فرق په څه کې یو څه راته وایست؟
زما په نظر باندې ناول تر لنډې کیسې څو موضوعات اضافه رانغاړي. هر ناول یو عمومي کیسه لري چې په هغه کې بیا نورې فرعي کیسې دي چې هغه ناول بشپړ کوي. هغه نورې فرعي کیسې هم باید د هغه ناول له اصلي کیسې سره ارتباط ولري. د ناول او لنډې کیسې فرق دا ده، مثال د خبرې که موږ یوه کوټه ذهن کې راوګرځو، کوټه کې خامخا یوه دروازه، یوه یا دوه کړکړې، پردې، کېدای شي الماری ولري، کېدای شي هلته یوه قالینه واره، بالشتان، توشکان، دغه شیانې، یا کېدای شي یو تلویزیون یو کونج ته ایښی. که چیرې ناول لیکو، د دغو کوټو کوټې یا کوټه کې څه څه دي، په ټولو اړخونو باندې موږ بحث کولای سو، په ناول کې راخستلی سو. خو که لنډه کیسه لیکو، یوازې هغه دروازه به راخلي. یا فرضاً که یوه کوڅه انځور کړو، کوڅه کې 10-15 کورې، نو په ناول کې په دغه ټولو کورو باندې بحث کولای سي، دغه ټولو کورونو اوسیدونکو ته راخیستلی سي، کرکټرونه یې راخیستلی سي، د دوی غام او شادي دغه ټول راخیستلی سي. دغه ټول دغه ډېر شکرو کې شاید یو نیم 200 کسان دي کېدای سي په ناول کې راولي. په ناول کې د دوی هغه رول ته وشي او دوی په دغه ناول کې راګټ کړي، خو ځکه داسې نه چې هوایي لکسي سره ارتباط ولري. خو که چیرې لنډه کیسه لیکې، کېدای سي په یو کور باندې ته بحث وکړي، هغه دی وکوره غغړی سي او سیدون کسي په غو باندې خبرې وکي. لنډه کیسه معمولا یو هدف لري، پیوه موضوع باندې راڅرخي، یو غوټه لري، کرکټرونه یې کم وي، مکان او زمان یې داسې ډېر تفاوت نه کوي، را لنډې محدود دي. خو په ناول کې لاس لیکوال لاس پراخ ده. په ناول کې شاید ډېرې غوټې ولرو، هغه غوټې چې هغه عمومي غوټې ته تر رسېدو پورې هغه باید وسپړل شي. په ناول کې شاید موږ ډېر کرکټرونه ولرو، په ناول کې پېښې زیاتې، مکان او زمان دغه تغییر کوي. نو دغه فرق البته دا هم داسې ما مخکې ویل چې دا په لیکوال پورې اړه لري. د دنیا ډېر دغسې ناول نه دي چې په هغه فرضاً ما یو فلم ولید، دغه د یوه ناول په بنیاد باندې، یا کیسه د یوه ناول په بنیاد باندې راخیستیم، یوازې یو نفر ده په هغه کې، خو هغه 2.5-3 ساعته فلم ده، یو امریکایي فلم ده. کیسه دغسې ده چې تیاره لویږي، ټول عملی وژل کیږي په سمندر کې، یوازې یو نفر پاتې کیږي. دی دغه د اوبو څپې یوې جزرې ته وړي، هلته دی 15 کاله په هغه جزره کې پاتې کیږي. په دې خاطر چې هلته مثلا بل څوک نسته، بل انسان نسته، نو هغه د تیاری هغه بکسونه هغه اوبو څنډې ته راوړي، دا یو توپ پیدا کوي، هغه توپ ته سترګې ورکوي، لیکي یې ورباندې، او پزه او خوله یو د انسان کرکټر تر اخره پورې له هغه توپ سره دای خبرې کوي. ما ویل دا یو کرکټر ده، هلته چې دغه فلم ستا هغه کیسه د ناول را اخیستې ده، نو دغه سیم بیا کوم مشخص هغه نه ورته لرو.
یعنی په کیسه کې هم کولای شو چې وړې وړې پیښې چې له اصلي موضوع سره مرسته وکړي را اخیستلای شو، او په ناول کې نو تقریبا مکلف په دې یو چې ګڼې پیښې پکې راواخلو. منظور مې دا ده
بالکل که کیسه کې ناول ته پیښې نه وي حادثې نه وي، هغه ته به څنګه سپړي، هغه تلوسه به څنګه ایجادوي. طبیعي خبره ده که لنډه کیسه کې ناول د بقا واده څخه پیښې به لري، که پیښې ونه لري هغه د کیسې خوند شاید لبانه لار شي. دا سیم کې دا سفرزن یو پیښه ولري، دا سیم کې دا سو پیښه ولري، هغه لنډه کیسه د بل لیکوال په مهارت پورې اړه لري، هغه ناول په موضوع پورې اړه لري چې دا لیکوال دغه غوټ ته د سپړلو لپاره څومره وړې پیښې ایجادوي. مثال خبرې، یو غر خاتون کینه د غوړې سي د غرا غل وړ څوکا فاته کی، کله یې اندرسله کله په وار رواني هم دغه مزالو کې د غرا تر سره پوري، دا یو طبیعي نه ده بل پیشن استاپ کی حادثه نه استاپ کی، هغه لوستون کته پزړه پوري نه ده، دای باید لزینو لزینو دبارو نه راورغړيږي، دای باید په ځینو ځایونو کې فرزن پښای خطا سي لمغه پرشي یا لمغه دبارو نه، دای باید په ځینو ځایونو کې خوش سي، دای باید په ځینو ځایونو کې دغه سیر تصور وکړي چې نه تر دې لور نه سم خطا لای، د ته باید په باغ کیسه کې په داستان کې ځین موانع ایجاد سي، ځین پیښې ایجاد سي چې بیا وروسته د خپل هغه هدف ته رسیدو لپاره د لوستونکو په ذهن کې پوښتنې راولړی، چې همدغه کرکټر چې غواړي غره ته وخیزي آیا دی به په دغه هدف کې کامیاب شي که ناکام شي، نو که پیښ نه وي بیا همغه اواري وبدې چې شایم نه ده.
ډیره مننه احمدي صاحب. په لنډو د عمده تفاوتونه د ناول او د لنډې کیسې یو بیا هم راته ووایاست، په همدې به خپل بحث نن ختم.
لنډه کیسه معمولا یوه موضوع وي، وړه موضوع وي، لیکوال یو هدف لري، یو پیغام کې نغښتی، کرکټرونه یې کمی، مکان او زمان دغه ډیر تغییر نه کوي، او پیښې حادثې کمی. ناول بیا برعکس دی، دا کله چې کرکټرونه زیات پلري کله چې پیښې ډیرې، په ناول کې یو هغه عمومي غوټه ده، عمومي موضوع ده، عمومي مشکل ده، عمومي موانع ده، دغه موانع د تیرېدو لپاره نور پیښې نور حادثې هم خلقېدای شي. کرکټرونه یې ډیرې، مکان او زمان یې تغییر کوي، او ناول ډیرې اته په نړۍ کې زنداس ناول نه مستاتي اوی اتیا مخنیک لیکل سوی دی، هغه سیم سفرزن دغه اسمت سرونه ناول جبړل د پولیس ناول د نه دیر شمه پوړی ډیر وړ ناول ده، خو دغه ناول نه مستاتي هغه 400 مخه 500 مخه تر دې ډیری. اصل مخ په نظر باندې دی ولیکوال دوی مهارت ده دسی په لیکنه کې، هغه لاند کې سای کناولی فغه خبرو کې رانان رانان کې فغه خبرو کې ځای ورکې چې هغه طبيعي و بوري شي. تاسو مخ کې ول سین لیکوالان وای چې کله چې دوی کیسه لیکي نو سرویش 50 مخه اوږدیږي، دایمه په نظر باندې هغه لیکوال په خپل ذهن کې داسې خاص هدف نه لري، هرې خوا ته چې کیسه ولاړه یا نور ولاړ دی پسې ځي، دی د دې توان نه لري چې یا دغه هنر نه لري چې د اضافه خبرو مخه څنګه راونیسي. زه له یوه کلي بل کلي ته ځم، دغه کلي ته مستقیمه لاړه لاره تللې ده، خو یو څوک په ډېره اوږده لاره باندې ورځي، هغه لوستونکو ته سوال پیدا کیږي په بابا د خلنډ لار اتللی ده، دا سړی شاید نه بلد دی، دا سړی په دغه لارو باندې شاید نه اتللی، نو هغه لوستونکو ته مش قناعت نه سور کولای به دلیل به موجبه ولی د خلنډ لار پرېږدي.
منظور مو دا ده چې ک یو څوک لنډ او سیخه لار پرېدی او کغو او پراتو لارو دی، معقول دلیل باید د دې لپاره ولري چې ولی په پراته سر ده. او ډیر زیات مننه
تاسو نن مننه.
Kalama.